آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا انگلستان په ویلز کې د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوه. د جمهوری ریاست کاندیدانو د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په سر د یو بل سره خبرې کړې دي، او روسیه ویلې دي حاضر ده چې په اوکراین کې د اوربند لپاره د روسیې د جمهور رئیس د پلان په مطابق عملی ګامونه واخلي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. په انګلستان کې د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده. د آشنا رادیو مسول مدیر ابراهیم ناصر د ویلز نه راسند دی غونډې د بحث رپورت راکوي، او د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو بیګا د امریکا د خارجه وزیر د ویډیویي کانفرنس نه وروسته نن خپلو کې غونډه کړې ده. د دې مطالبه نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د غزنی په ښار کې د حکومت پر امنیتي ادارو باندې نن د پنځشنبه په ورځ ډله ییز ځانمرګي بریدونه شوي دي. د غزنی د ولایت چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې د 900 حمله کوونکو نه علاوه 15 عسکر او دوه ملکیان هم وژل شوي دي، او 116 کسان ټپیان شوي دي. پام وکړئ په دې اړه د سیمې زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
د غزنی د امنیت امیر سمنوال اسد الله امریکا جغ آشنا رادیو ته ویل چې دی وایي دښمن چې شمیر یې 900 وو، له درې خواوو څخه د ملي امنیت پر ودانۍ، د پولیسو پر امریت او د چټک غبرګون د پولیسو پر مرکز بریدونه وکړه. دوی ټولو د پاکستاني ملیشو یونیفورم په تن کړی وو چې د افغان ځانګړو ځواکونو له یونیفورم سره یې مشابهت درلود. دوی له بهر څخه پلان ترلاسه کړی وو، او له برید کوونکو څخه یې د 8 تنو جسدونه پیژندل شوي، او پاتې نور یې ټول په چاودنو کې په بشپړ ډول له منځه تللي. دوه د کاماز موټر چې له چاودیدونکو توکو څخه ډاک وه، یوه د ملي امنیت او بل هم د پولیسو د چټک غبرګون له قمندانۍ سره چاودنه کړې. خو د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي چې له 122 اورړل سو ټپیانو څخه یې 80 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي، او پاتې 45 تنه لا هم تر درملنې لاندې دي. نو کریوال ډاکټران وایي چې د دې پیشي اکثریت ټپیان د سیمې ځای اوسیدونکو دي چې د ودانیو د سیشو او کړکیو درالویدو له کبله ژوبل شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو نن د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په سر خبرې وکړې. د ملي وحدت د حکومت په حق لورسته لدینه خبرې وشوي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری بیګا د ویډیویي کانفرنس لاره د دواړو کاندیدانو سره خبرې وکړې. د کاندیدانو د خبرونو علاوه د دواړو ټیمونو یوې ګډې کمیټې هم د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په سر خبرې کړې دي. د دواړو کاندیدانو ټیمونو د امریکا غږ ته ویلي دي چې د ملي وحدت د حکومت په سر خبري یو ځل بیا پیل شوې. دواړه ټیمونه دا مني چې د اختلاف ټکی د اجرایوي رئیس واک او په ځانګړې توګه د کابینې د ریاست مسله ده. دواړه ټیمونه په دغه مسله جلا نظرونه لري. د عبدالله ټیم د اجرایوي رئیس په صلاحیتونو کې د کابینې د ریاست غوښتنه هم کوي، خو د اشرف غنی احمدي ټیم بیا دا ډول واک د اساسي قانون خلاف بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې امکان لري د رایو تفتیش به نن شپه تر 8 بجو پورې پای ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نطاق نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پرون ورځې رئیس تر پایه پورې نږدې 90% رایې تفتیش شوې دي. د انتخاباتو د کمیسیون نطاق ویلی دی چې د رایو د باطلولو په ترڅ کې به نن په 15مه علني غونډه کې د 2000 محلونو د رایو په باب پریکړه وشي. هغه ویلي دي چې تر اوسه پورې د 30% رایو په حق له پریکړه شوې ده.
وی کنټینیو ټو کال آن روسیا ټو پول بیک اټس ټروپس فرام یوکرین بارډرز.
دا د ناټو د عمومي منشي اندر فوغ راسموسن وینا ده چې نن یې په ویلز کې کوله. د ناټو عمومي منشي د یوکرین په ختیځ کې د هغه اوربند د امریکایولو په اړه خپل شک ښکاره کړی دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ کړی و. راسموسن دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د ناټو مشران د برېتانیې په ویلس کې یوه مهمه غونډه کوي. د ناټو عمومي منشي وویل چې ناټو د یوکرین د اوسني بحران د سوله ییز حل لپاره د ټولو کوښونو ملاتړ کوي، خو اصله خبره دا ده چې فعلاً خو د عمل په ډګر کې بالکل دا خبره هر چا ته څرګنده ده چې روسیې په یوکرین باندې نظامي یرغل کړی دی. د ناټو مشران به په دوه ورځنۍ غونډه کې د ویلس چې د ویلس د نیوپورټ له ښار نه بیرون کیږي، د ناټو په ختیځ اروپا کې د یوې نوې نظامي قوې د ځای پر ځای کولو په پریکړه وکړي چې په لنډ وخت کې وکول شي په ختیځ اروپا کې د نظامي عملیاتو لپاره چمتووالی وکړي. خو روسیا په ختیځ اروپا کې د خپلو سرحدونو په شاوخوا کې د ناټو د نظامي قطعاتو د ځای پر ځای کولو سره کلک مخالفت کوي او په روان هفته کې اعلان کړو چې ناټو په ختیځ اروپا کې خپله قوه واچوله، نو روسیا به هم خپلې نظامي ستراتیژۍ باندې له سره غور وکړي. له بلې خوا ناټو وایي چې ګمان کوي روسیې زر عسکر د یوکرین ختیځ ته د جنگ لپاره لیږلي دي، خو مسکو انکار کوي او وایي چې د یوکرین په خاوره کې عسکر نه دي موجود. په عین وخت کې د ناټو د اتیشو غړو ملکونو مشران بره د غونډې په دوران کې په افغانستان کې د 13 کلن ماموریت د پای ته رسولو او خپلو محاربوي ځواکونو د ویستلو په اړه په خپلو منځونو کې سره سلا مشورې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د پاکستان د پنجاب په صوبه کې له سختو موسمي بارانونو نه وروسته سیلابونه راغلي دي. د پنجاب پولیسو ویلي دي چې تر اوسه پورې په مختلفو پیښو کې 10 کسان مړه شوي دي، چې د دې جملې نه بیګاش په د 15 کسانو مړي په لاور کې او د 2 کسانو مړي په سیالکوټ او ګوجرانواله کې پیدا کړي دي. د لاور ډېرې ټیټې برخې د اوبو لاندې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې په دې میاشت کې د پاکستان د موسم د اټکل ادارې د لا زیاتو بارانونو د ورېدلو د امکاناتو خبر ورکړی دی. په همدې موسم کې په 2010 کال کې په پاکستان کې د سیلابونو له امله 1800 کس مړ شوي وو او 20 میلیونه خلک بې کوره شوي.
د القاعده مشر ایمن الزواهری وایي چې د هند په نیمه وچه کې یې د القاعده تر مشرۍ لاندې د تندرو ډلو یو نوی تحریک پیل کړی دی. الزواهری په خپلې 55 دقیقې ویډیو وینا کې چې نن د پنځشنبې په ورځ په انټرنیټ خپره شوې ده ویلي چې د تیرو 2 کلونو نه القاعده د هند په نیمه وچه کې د یوې نوې څانګې د جوړولو لپاره کار پیل کړی و.
ولكنه ثمره جهد مبارك
دا فعالیت نن نه دی پیل شوی، بلکې د دوو ببرکت کلونو د زیار او کوښښ ثمره ده چې د یو موټی سازمان تر چتر لاندې مو د هند په نیمه وچه کې مجاهدین سره یو ځای کړل. القاعده چې دا مهال په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده، اوس غواړي چې هند، برما او بنګلاديش ته هم د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړي. په ځانګړي ډول په هند کې د القاعده د څانګې د جوړولو اعلان د صدر اعظم نریندرا مودي د حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی. په نوموړي باندې دا تور لګول شوی دی کله چې د ګجرات وزیر اعلیانو په دغه صوبه کې په 2000 میلادي کال کې د مسلمانانو په وژلو کې لاس لره. مسلمانان د هند ټول نفوس 15% تشکیلای چې شمیر یې 15 میلیون ته رسیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د برتانیي صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا په سوریه کې د نیول شوو 2 امریکایي ژورنالیستانو وحشیانه وجل به امریکا او برتانیا ونه ډاروي. دواړو مشرانو د خبره په یوې ګډې مقالې کې کړې ده چې نن د پنځشنبې په ورځ په ویلس کې د ناټو د مشرانو د غونډې د شروع کېدو په مناسبت د ټایمز آف لندن په ورځپاڼه کې چاپ شوې ده. ډیوډ کامرون وایي چې حکومت به هیڅکله هم د یو برتانوي ژورنالیست د خوشې کولو لپاره د اسلامي دولت ډلې ته تاوان ورنکړي او بهترین ځواب به دا وي چې د اسلامي دولت په شان ډلې نیست او نابود شي.
زمون غږ د واشنگتن ناوري. روسیا وایي چې د اوبرن په حق لا د جمهور رئیس پوتین د اعلان سره سم د یوکرین په ختیځ کې د روان بحران د شدت د کمولو په خاطر عملی ګامونه پورته کړي دي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویل چې روسیا هیله لري د یوکرین حکومت دغه پلان ومني او د دغه هیواد په ختیځ کې به په 2 خرونو کې نښتې او شخړې پای ته ورسیږي. روسي پلاوه یاغیان چې د یوکرین په لوهانسک او دانیسک خرونو باندې کنټرول دی وایي چې له مرکزي حکومت نه داخلي خودمختاري غواړي. لاوروف ویل چې نن د اروپایي همکارۍ او امنیت د سازمان د پارلماني چارو له رئیس سره ملاقات وکړ. هغه بیا وروسته خبر اعلان ته ویل روسیا چمتو ده چې د اروپا د همکارۍ او امنیت له سازمان سره خبرې وکړي او په ګډه سره د یوکرین په ختیځ کې د جنگ د ختمولو لپاره کار پیل کړي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. او تازه خبر نن دا و چې د انګلستان په ویلز کې د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده. د امریکا غږ د آشنا رادیو مسؤول مدیر لږ وروسته موږ تاسو ته د دې غونډې د بحث تفصیلات راکوي، خو مخکې له دې راځو د سپورت خبرونو ته چې وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه خبرونه دي. مطیع الله بصیب، څه مهم خبر خو نن شته کنه؟
معلومات چې موږ کوم نن راخیستي د سپورت په ارتباط، هغه یو دا و چې نن په افغانستان کې د کرکټ بورډ چې کوم روزونکی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره غوره کړی دی، هغه معرفي کړ انډری مولز. هغه د نیوزیلند ټیم سره پخوا د روزونکي په توګه کار کړی دی او دا ډېر ښه تجربه لري. موږ خبرې هم وکړې، وروسته مرکه هم خپره کړو چې افغانستان اصل کې روان دی نړیوال جام ته په استرالیا کې د فروری په میاشت کې، او هغې دپاره باید داسې یو روزونکي اوسي چې هغه
2015
کې، نو هغې دپاره دوی د استرالیا او د نیوزیلند دپاره یو سفر هم په نیت کې دی. ستمبر په 1 به افغانستان هلته اوسیږي، ځي به په مغربي استرالیا کې او دارشانت په جنوبي ویلز کې به د هغه مقامي ټیمونو سره لوبې هم کوي تر څو د هوا او محیط سره بلد شي. دا و د کرکټ خبر. اور سره د فوټبال خبر دا ده چې په کابل کې د برتر لیگ په نوم باندې چې کوم فوټبال سیالي روان دي، هغه کې نن د موجهای عامو او د شاهین اسماعی د ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالي وشوه چې شاهین اسماعی په کې 4 ګول نه وکړل او د امو صفو موجهای امو هغه 2 ګول وکړل. نو دا د فوټبال او د کرکټ په خبرونه تاسو سره شریک کړم.
ډیره زیاته مننه عابد صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، د انګلستان په ویلز کې د ناټو د مشرانو غونډه نن پیل شوې ده. په دې غونډه کې د اوکراین او منځنی ختیځ موضوعاتو نه علاوه د افغانستان په مسلې هم خبرې کیږي. نن د خبرو اترو ټول پروګرام په همدې باره کې دی چې کولای شي روسه په خبرونه کې برخه واخلي. خو اوس مونږ په ویلز کې د امریکا غږ د آشنا رادیو د مسؤل مدیر ابراهیم نصر صاحب سره غږیږو چې د دې غونډې په ارتباط د خبرونو رپورټونو د ورکولو لپاره هلته موجود دی. ناصر صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. ناصر صاحب، اوس خو د اوکراین او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پاکله خبرې کیږي، د افغانستان موضوع څومره مهمه ده او آیا افغانستان ته په دې غونډه کې پوره توجه وشي؟ ناصر صاحب، معذرت غواړم، تاسو لږ خپل موقعیت بدل کړئ، اواز صفانه اورېدل کېږي، خبرې مو پرې کېږي. اورو یو مګر جمله پوره نه اورو. موقعیت لږ نورم بدل کړئ، موقعیت مو لږ نورم بدل کړئ، معذرت غواړم. دومره خو پوښو چې تاسو ویل عراق او سوریه او دا خبرونه راغلي دي، درست مهرباني؟ ناصر صاحب ډیر معذرت غواړم، ناصر صاحب ډیر معذرت غواړم، کوشش کوو تاسو بیرته بیا دوباره تاسو ته زنګ ووهو تر څو وکړی شو چې تاسو سره وغږیږو او اواز صفا واورېدل شي. کوشش کوو بیا زنګ ووهو تاسو ته. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ټلیفوني مشکل په وجه به وروسته د ابراهیم ناصر صاحب سره وغږیږو. اوس مونږ یو بل رپورټ لرو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال بهارت صابر د کابل نه رالیږلی دی او دی په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو بیا نن خبرې کړي دي او بیګاش په دوی دواړو سره د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویډیویي کانفرنس درلوده. د دې خبرونو وروسته دوی نن خپلو کې بیا خبرو او غونډو ته ناست دي. په دې حقله د رپورټ تفصیل واورئ.
د ولسمشر دواړه نوماندانو اشرف غنی احمدزی او خاغلی عبدالله نن یو ځل بیا یو بل سره لیدلی او د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې سره کړې دي. نننۍ لیدنه تر هغې وروسته ترسره شوه چې بیګا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کری د دواړه نوماندانو سره په یو ویډیویي کانفرنس کې خبرې کړې وې. د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر وایي
نن دواړو نوماندانو یو بل سره اختلافي مواردو په سر خبرې وکړې او دا پریکړه وشوه چې مذاکره کوونکي ټیمونه دې د اختلافي مواردو جزئیات په تفصیل سره وڅېړي او یو بل سره د بحث له لارې دې هڅه وکړي چې لازمې پایلو ته ورسیږي.
بلخوا د ډاکټر عبدالله د ټیم ویاند وایي
هر دو طرف پاپشاری کردن بر ادامه پروسی سیاسی
دوړو خو د سیاسي پروسې پر دوام او ملي وحدت حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د سیاسي پروسې دوام ته خپل علاقه څرګند کړه.
دوړو ټیمونو آشنا رادیو سره په خبرو کې دا پخله وکړو چې د ملي وحدت حکومت جوړولو په لار کې د ستونزو د هوارۍ لپاره دوړو نوماندانو د خبرو په دوام موافقه سره کړې ده. همدارس د دوړو نوماندانو ترمنځ یو کاري کمیټه هم په کار او خبرو اخته ده. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون هوډمن دی چې د نن شپې تر اتو بجو به د ټولو رایو بیا شمیرنه او تفتیش پای ته ورسوي. د یاد کمیسیون وایان نور محمد نوروایی په دې ډول یې 3,000 ځانګړي محلات او په ټوله کې د ټولو رای صندوقونو 96 په سلو کې بیا شمیرلي او تفتیش کړي دي.
په مجموع کې د ټولو صندوقونو چې تفتیش شوی ارقام 2,123 صندوقونه دي چې بشپړ شوي. د هغه په حساب باندې یوازې 115 صندوقونه پاتې دي چې باید نن دا تفتیش شي. پاک تر اوسه پورې شاوخوا 1500 په شاوخوا کې محلات چې نسبي او ځینې هم په بشپړ ډول باندې د اعتبار څخه ایستل شوي دي په 15 علني جلساتو کې.
د ټاکنو کمیسیون وایي ډیر ژر به د ټاکنو پایلې اعلان او د افغانانو اندېښنه به ختمه کړي او د دغه کار لپاره ورته د نوماندانو سیاسي خبرو څرنګوالی ارزښت نه لري. هخوا د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو نه د هغه 12 مادي ژمنلیک په پای کې ژمنه او لاسلیک اخیستی دی چې د دوی د حکومتولۍ په دور کې د بیان ازادۍ ساتلو او پاللو او د خبریالانو د خوندیتوب په هکله جوړ شوی دی. د یاد ژمنلیک په یوه برخه کې راغلي زه د ولسمشرۍ نوماند په دې باور لرم چې د بیان ازادي د مردم سالاره ټولنې اساسي رکن دی او ژمنه کوم چې دې اصل ته د احترام تر څنګ د رسنیو د پرمختګ لپاره له هیڅ راز قانوني کړنې نه درېغ ونه کړم او د رسنیو او بیان د ازادۍ لپاره به هر اړخیزه هڅه او هاند وکړم. د بیان ازادي په افغانستان کې د 13-12 کالونو ستره لاسته راوړنه شمیرل کیږي او د چارواکو په وینا افغانستان د بیان د ازادۍ لپاره د نړیوالو هیوادونو ترمنځ 138 ځای لري. حال دا چې د نړۍ د سترې دیموکراسۍ لرونکي هیواد هندوستان 136 ځای لري. خو افغان خبریالان په وروستیو کلو کې تر بل هر وخت زیات د تاوتریخوالو سره هم مخ وو. د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي د ډېریو تاوتریخوالو لپاره حکومتي چارواکي مسؤل ګڼي. د شریفي په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې 8 د تاوتریخوالو پیښې شوې دي.
کسایی که با حکومت کار میکنه با شمول کارمندان نهادهای امنیتی مسئولیت 63% خشونت ها
د امنیتی بنسټونو د کارکونکو په ګډون هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو 3% په سلو کې مسئولیت لري. د کار ستره ستونزه زیږولې ده ځکه حکومت مسئول دی چې د خبریالانو د کار لپاره خوندي ماحول رامنځته کړي. خو ګورو چې زموږ په هیواد کې حکومت په خپله د خبریال د کار لپاره ستونزې راولړوي او له هغه سره تاوتریخوالی کوي.
د دغه ژمنلیک د عملي کېدو په صورت کې به په عدلي او قضایي بنسټونو کې د هغو افغان خبریالانو دوسیې بیرته راسپړل کیږي چې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. نوماندانو ژمنه سپارلې چې د دغه کار لپاره به ځانګړی باصلاحیته کمیسیون هم وګماري او د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه به یې هم وساري. دغه کمیټه وایي د دغه ژمنلیک په پای کې د نوماندانو لاسلیک دوی په افغانستان کې د خبریالۍ او بیان د ازادۍ د وضعیت ښه والي ته هیله من کړي دي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د آشنا رادیو درنو ریدونکو د انګلستان په ویلز کې د ناټو د مشرانو غونډه روانه ده. د امریکا غږ د آشنا رادیو مسؤول مدیر ابراهیم نصر صاحب د همدې غونډو په ارتباط د رپورټونو خبرونو د برابرولو لپاره هلته تللی دی. اوس په ویلس کې دی. وګورو چې که دا ځلې زموږ تلیفوني تماس واضح وي نو تاسې ته به معلومات درکړي چې همدا اوس هلته په غونډه کې څه روان دي. ګرچې مخکې خو ویل شوي وو په خبرو کې هم تاسې واورېدل چې د افغانستان د مسلې نه علاوه په دوه نورو موضوعاتو د اوکراین او د منځني ختیځ په مسلو باندې هم بحث کېږي، خو نن خبرونه وایي چې د افغانستان په مسلې باندې به بحث وشي. ناصر صاحب که تاسې مهرباني وکړئ دومره اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې همدا اوس چې تالته موجود دی په کومې موضوع خبرې روانې دي؟
مننه زبجان، خدای دې وکړي ما غږ اوس سم اوري.
بالکل دا ځل سم دی، مهرباني.
مننه. نن خبر کله چې پروګرام تر اوسه موږ ټول ټول لومړی موسم خبرې وکړې په کې د افغانستان په حق له شت تفصیل خبرې وکړې. ښه، په دې خبرې کې تر افغانستان او اوکراین او د داعش مسله ډېره جدي شوې ده، چې لاغج به څنګه د اوکراین دفاع به څنګه خبرې وکولې، چې د روسیې د پوتین وړاندیز د سولې په هکله هغه همدارنګه د افغانستان په هکله خبرې وکړې. د افغانستان په هکله وویل چې موږ د افغانستان هغه رنګه چې څرنګه موږ مالویش جوړ کړی ول، افغانستان 2013 کې خپل ماموریت ختموو، خو د افغانستان کې به موږ مرستې او موږ پوځ شتون به دامه وکړي. دا خبرې وکولې ورسره لاپس چې څنګه د رسموتن خبرې خلاصې شوې، لاپس لومړی غونډه چې د افغانستان په هکله او د افغانستان په هکله تفصیلي خبرې تر اوسه وي، د ورسره د خبرې کنفرانسونه کوي، هغه تفصیل به ورسره ورکوي. تر اوسه پورې لا غونډې روانې دي. همدارنګه اوس د اوکراین او دا نورې ستونزې د هغه روانې دي په باندې غږیږي سره، او سبا ته هم دا غونډې روانې دي تر وروستیو خبرونو پورې، او تیر بیا د سبا په خبرونو کې به نور تفصیل دي تور کړي. د افغانستان په اړه به کوم پریکړه کړې دي، خو تر غونډې یو ورځ لمخه د خبرې کنفرانسونه کول هغه کې د رسموسن مرستیال خبرې وکړې. د افغانستان په اړه ویل چې د مالی وزیر زخروال چې کومې غوښتنې کړې وي، موږ به دا ګورو چې د افغانستان مالی اړتیاوې څومره دي، هغه ته به ګورو او هغومره مرستې به ورسره کوو. خو کېدای شي دا اوس کومې مرستې دي تر دې به کمې نه، تر دې به مرستې ورسره زیاتو له افغانستان سره. یعنې له اقتصادي نظره او پوځي نظره افغانستان موږ که څه هم نورې مسلې دوی ته ورپېښې دي، خو افغانستان دوی داسې په دوړو خبرونو کې نه پرونو دین خبرو کې د سور چې افغانستان به یوازې نه پرېښتو.
ها، دا د افغانستان د هیات په اړه چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي وي مشرقه سیدی نور اضافه خبرونه مو په دې برخه کې راټول کړی دي. ناصر صاحب،
دا خبر خودی لکه اسول بسم الله محمدي د افغانستان د هیات مشر د بسم الله محمدي دا او لاغه سره د خبرې وسوي، نو هغه خبرونه تفصیل به دی ورسته ورکړي چې کوم پریکړه سوي دي. خودی تر اوسه پوری یوازې هغه خپل نظرونه څرګندول چې موږ به دغه د افغانستان په کلکو ورسته پریکړه کوم وسوي، هغه به ورسته بیان کړي او خبرته ورک سره او تر بیا ورسته خبرونه کې خپل همکاران خپل اوریدونکو سره وغږیږي.
یو بل خبر ناصر صاحب، هغه دا چې د افغانستان د پلاوی یو غړي د سیاسي پناه اخستو خبر هم خپور شوی دی.
دا خبر دلته دا خبر راغلی دلی په ځای ورسپانو کې، دا خبر راغلی دا چې د دفاع وزارت یو کارکونکی د هغه په پلاوی کې شامل وو او سیاسي پناه اخستل سره خو نو تفصیل یعنی وی خپل د پلاوی له خوانې ورکل شوی چې دوی سوي نو موږ کوشش وکړو کوم چیرته پر یو کله نورم د پلاوی نه سوال راغل شي هغه سوي هغه هم تاسو سره شریک وي.
ډیر زیات مننه ناصر صاحب. روس د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام دی، او خبره ده چې اضافه او نور جزئیات مې د خیره سره تاسو په هغه پروګرام کې ورکړي. اوس د سیمو په مخه ښه، مننه.
مننه کوم ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي.
غوارم دے حسن پا زکات کی دمینی خوب نظر پا ماو کا نیاز بینی نیاز بینی نیاز بینی ملنگ دیم دمینی ملنگ دیم دمینی ملنگ دیم دمینی ملنگ دیم دمینی
برخطا نشے زدی راغل ماتر سنگا
امریکا غاښن رادیو درنو ریډونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې نن د پنځم په ورځ په غزنی کې د ملي امنیت په دفترونو باندې په مرګانې حمله کې د نونو سو حمله کوونکو په شمول 15 اسکر او د ملکیان وژل شوی دی. یو څو شپږ د کسان زخمیان دي. د انګلستان د ویلز په ولایت کې د ناټو د مشرانو غونډه پیل شوې ده. توقع کیږي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د یوکرین او منځني ختیځ نه علاوه د افغانستان په اړه خبرې وشي. او د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو نن بیا خبرې کړې دي. هغه دا وروستۍ خبرې په داسې حال کې وکړې چې بیګا شپه د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له دواړو سره د یوې دوی کانفرنس په وسیله خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي امکان لري چې د رایې تفتیش پروسه نن شپه پای ته ورسیږي. د ناټو عمومي منشي اندر فوق لازم حسین وايي چې د یوکرین په ختیځ کې د هغه اوربند عملی کې دوه پالش په اړه شک لري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وړاندې کړی و.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې هم د برتانیې د ویلز په ښار کې د ناټو د غونډې په حق لغږیږو. په دې غونډه کې په کومو مسلو خبرې شوې دي؟ د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو خپرونې مسؤل مدیر ابراهیم ناصر وروسته خپرونې ته راځي او تاسو په جزئیاتو باندې خبروي. سو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. مننه چې خپرونې ته تلیفون کوئ او خپل نظر څرګندوئ.